په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څانګې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبې په هغه چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرګ ژوبله وکړې، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشری حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشری حقونو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خند لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له لومړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږ کال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن چهارشنبې د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چیرې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یوه ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه و چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاو. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشرک ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبې دمشق ته د هیئتو تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشر الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پېړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد امیر رینا امیری وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسني حالت څخه سرته کوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ وخت پرې موږ ته کېږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
نن د ډسمبر 11 د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په یو راپور کې کتنه کړې. پر نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دا به هم واورې چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر په عذاب وي. بلان یې درانه دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه. آزادی رادیو او ریزو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخې خبرونه کې مو واوریدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوې چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکاره فرشته سحاق په سټډیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوو باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چې نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړي دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو، نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یوه چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي لنیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی وو.
بله فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه سمې یوسف زی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. یوسف زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلی دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زرې دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا 11 کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دي. طالبان سره د دې پیښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرایي چې زمونږ د حقانی صاحب د کورنۍ سره نږدې دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندېده د سره به تل وسله پلاس و دا په دې معنی چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپل هم تدابیر نیولی وو او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د ده د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم دې ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدل هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو خیلا حساسیت لرلو او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د لپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولي د ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونډې ووتې، په کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول چې د حقانی کرب کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی بدې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی. خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلک شکونه او ګمان خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه د دومره جدي شي او دومره دې حته ورسیږي چې یو بل د وژنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشرانو خپل قمندانان یو بل سره وجلي دي. بیا دغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلې چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د دې درشا چا لاس وو. خو ډېر امکان ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای پر ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی ده. دا برسته تحقیقاتو سرگندیگی خو یو شی حقیقت سرگندیگی چی ده حقانی پا وجل که دو سر با ده کشر حقانی یو دول اخپل خیلاس ده ناس ورکلو اغا ده ده پاره یو امساو یو قوتو یو رهنماو نو زفکر کوم چی ده حقانی شبکه با ده پا وجل که دو سر اخپل یو دول اخپل حسیت کمزور احساس کی.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کې دوه سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوې وه هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي و په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستای ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري، خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دا دي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نشو ویلی چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
بله کور ودان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکاو. د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې ووژل شو. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرجوب لاوختي، خو تر اوسه دقیق جزئیات نه دي څرګند شوي. طالبانو حکومت هم رسما د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو د یو شمېر جګپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي دي. خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی و، البته په 2011 کال کې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي یا وژل کیږي پر سر $15 میلیون انعام ټاکلی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخه کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړاوونه لا پسې ژور کړي دي. رینا امیری پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو پر ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بلل دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هیله له منځه وړي او د افغانانو کړاوونه لا پسې ژور کړي. هغه لی امیری پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بشري حقونو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقونو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړې، هغه موضوع چې طالباني ردوي. رینا امیری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقونه تروړلي. یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند دي قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي. د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت په مونږ ته کېږي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینه ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چاته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستانی هم وایي:
وایي سه سال کې اینا قدرت را
بده درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي، دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلي کړی، بلکې ان د ښځو غږ یې اورېد بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقونو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیې په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاري زیاته او بېوزلي هم په بېساري ډول پراخه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي راډیو اوري. نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافیې لویه برخه تشکیلوي، ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي، چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غازیده سیمې یو اوسیدونکي افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلاتي زیات
د هندوکش غرو په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبله له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو، چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکي عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
البرز، د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېر ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ را تګ لارې بندې شي، چې له کبله یې په ډېرو ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل:
پیلان کې ما خود مدد
زه د افشارو سیلو په غره کې اوسېږم او بنسته لږما څخه د اوبو یونال راغلی خو د هغې اوبه هم تروي دي بشکه یې په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي
د سختي مردم زندگی میکنه
د چاپیریال ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنې ته اړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړی په تیر جمهوري نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونه په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخي ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه ښکلې ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیرې دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په یوې وچې سیمې به بدل شي
از لحاظ اقلیمی
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د کانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب دی د طالبانو د حکومت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ویبپاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبیعي مراسینو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لامل یې د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لامل یې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,120 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غني سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واخه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند